درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشارې وایي افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. په دې خبری مجله کې له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. په سر کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسا کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی کړي. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول، او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد وپیژندل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د روسیې له ریا خبري اژانس سره په مرکې کې وویل چې د افغان دولت استازو او طالبانو ترمنځ په مسکو کې په نننۍ لیدنه کې افغان دولت د سولې مذاکراتو د چټکېدو لپاره خپل چمتووالی وښودلی، او په وینا یې طالبانو هم پر دې خبره موافقه وکړه. د مسکو د پرونی غونډې په پای کې په یوې ګډې اعلامیې کې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان د افغانستان په جګړې کې له ښکېلخوا وغوښتل چې د دې هیواد د بحران د هواري لپاره پر اساسي مسایلو بیړني بحثونه پیل کړي. د طالبانو د پلاوي یو غړي سهیل شاین په مسکو کې وی خبري غونډې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه تر ټاکلې مودې چې د می لومړۍ نیټه ده له افغانستان ونوځي، د سولې له تړونې سرغړونه کړي او طالبان به سخت جواب ووایي، خو نوموړې هیله وښوده چې د مرحلې ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نویو څرګندونو کې ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه وټاکل شو. د ملي امنیت شورا وایند رحمت الله اندړ رسنیو ته په واسطولي پیغام کې د دې بدلونونو د دلایلو په اړه وویل.
دا ګمارانې د امنیتي سکتور پر رهبری او لیکو کې د لازمو اصلاحاتو دراتک دا امنیتی وضعیت تخوالی د هیوادوالو د سر او مال د خوندیتوب او تر 2023 میلادي کال پوري د پرزان بسیاینی د اجنډا د خط تطبیق په مخه شوې دي.
د غرض د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورونی چارو وزارت د لمړي مرستيال پتوګه ګمارل شوی دی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نکزت هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړای شو. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د دفاع وزارت لمړي مرستيال شاه محمود میاخیل په دغو مراسمو کې وویل چې د دې کار غچ پخستل کېږي.
انشاءالله غچ به اخیستل کیږي، هغه کالی پور وی یا نور غیر مسول وسلوال، طالبان وی یا نور جنایتکاران. موږ د هر هغه کس پر وړاندې ولاړ یو چې د نظام دننه او بهر دغه جنایتکارانو ملاتړ کوي.
که څه هم دفاع وزارت د دې هلیکوپټرې د لویدو لامل نشي، خو راپورونه وایي چې دا الوتکه د یو ځایي غیر مسؤول قمندان علي پور د وسلوالو لخوا د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې ده. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش په ضمانت خوشې شو. اخوا د پینټاګون ویان جان کربی هم پر خپل ټویټر په دې پیښه خوشینی شو دلید، او هغه د هیواد د دفاع په لار کې د افغان ځواکونو د قربانیو یو بیلګه بللې. د سختو بادونو لکبل نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامر روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل چې د سختو بادونو لکبل د ونو او دیوالونو د نړېدو لکبل دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلی شیرزی دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر هنری کرالي ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر د نړیوال پراختیا سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالي په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په ویلامې کې ویل یوشت شزینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر یوشتمه د نوي مریض کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو ترڅنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. د موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خبره شوې ده. د خوشاله نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنی سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوی، د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، د حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده شوې ده. د نړۍ په لسو خوشاله هیوادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروی، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 هیوادونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. خوانه ولسمشر حامد کرزای وی په دې لټه کې نه دی چې د کوم موقت حکومت مشري ورکړل شي.
ما خپل دور پر کړی دی، ز د سولې په کوشش کې، نه د اقتدار په کوشش کې.
طالبان وایي د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د سولې د تړون د ماتولو معنی لري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو خبر کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو وتل یا نه وتل نه، بلکې خبرې د افغانستان ستونزه حل کولای شي.
په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده.
افغانستان زیمبابوې ته په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړی سهیل شاهین وای په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور وشتول د دوه د سولې تړوند ماتول په معنا ده چې د دې دلیل خبرګون سره به مخامخ شي. د پرسی حل کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړیو سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر وباسي، خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوهې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه خوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغه ډلې له القاعده سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه غیزی ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، د پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حقله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حقله بحثونه تود شوي دي.
و مبریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غور کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده چې ټاکل شوې ده د می په لومړی پای ته ورسی شي تر نومبر پورې وشتوي. خو د طالبانو د مرکزی پلاوی وغړي سهیل شاهین ویلي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور دوام به د دوه د سولې تړون د ماتولو په معنا وي او دا ډله به په وړاندې خبرګون څرګند کړي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د افغان طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي سهیل شاهین ویل ک امریکا له افغانستانه د میتر لمړی نیټه سرتيري ونه باسي له دوی سره له شوی تړون څخه سرغړا وای دی او د دوی له خوا به لغبرګون سره مخ شي. سهیل شاهین چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې دوی هله مندي سو امریکایان به خپل اجمنه پوره کړي.
وی هاد 18 مانس اف نیګوشیشن ود د امریکانز and they agreed
موږ له امریکایانو سره تلس میاشتې مذاکرات وکړل او دوی موافقه وکړه چې دوی به په څوار لس میاشتې کې افغانستان څخه ووسی. دا وخت د اپریل په پای او د می په لومړۍ نیټه را رسیږي، نو دوی باید ولاړ شي، ځکه که دوی ولاړ نشي او پاتې شي نو دا په دې معنی ده چې دوی د شوی هوکړې سرغړاوی کوي. دا سرغړاوی به زموږ لخوا نه وي، دا به د دوی لخوا وي. نو که داسې وشي هر عمل عکس العمل لري. له شوی هوکړې دا ډول سرغړاوی به زموږ عکس العمل ولري، خو موږ هیله من یو شي داسې به ونشي.
نوموړي زیاته کړه هیله مندي چې امریکا به په خپل وخت ووزي او دوی به د افغانستان کړکیچ پر سولې زیلارې هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي، خو جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سي ټلویزیوني شبکې د با خبره امریکایي سرچینو په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو لیسلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني چینل سره په مرکې کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه ویلي دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه خپل عسکر وباسي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړ موافقه شوې و چې د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي. د دوهې هوکړې په اساس طالبان باید تاوتریخوالی کم او القاعده به ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو د ان بی سي د راپور په اساس طالبانو په خپله ژمنه عمل ونه کړ او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې دا موده وغځیږي. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړه څه اغیزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او پرېکړه به هم د جګړې په مهارولو کوم اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولادت راتلای شي.
بل لورته وسلوالو طالبانو هم خبرداري ورکړی چې ک امریکایي ځواکونه له هوکړې سره سم او تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه بهر نشي، پر دې ځواکونه به له سره بریدونه پیل کړي. جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکارۍ په ډګر واوړي، نه د سترو هیوادونو د رقابتونو په میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په مرکه دې ځنګړی مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتی حکومتونو د غنګوسو او نور موضوعاتو په اړه مرکه کړي. په پیل کې په خوانی ولس مشر د مسکو کانفرنس د اهمیت په اړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې د پاکستان د دغه مثبت خبرو او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډیر ښه خبرو، او بیا خصوصا چې افغانان په شناسته د ټول هغه موارد وشت چې کانفرنس د کامیابی باعث و، یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې پاکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې اګر مثبت نقاط دا هم چې روسا د اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقی ژوندانه پیغامونه پښتې کړي زموږ په نظر ډیر اړین دي.
تاسو خپل د جیر ټاکنو ملاتړ کوي او که د موقتی حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته جیر او جیر تر جیر رسیدل غواړي. دا به ډیر اسانه وي که طالبان اسلامي تحریک د فعلی حکومت سره شریک شي او دا پروسه تلیسی او ګړندۍ او افغانان جر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډیر اسانه کړي، خو که هغه نه کیږي او د طالبان تحریک نه مني، نو بیا د افغانستان د خلکو لپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنی دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بیگاغ مواقت که غیر مواقت د افغانستان د خلکو د میره ملي ارادې تمثیل ډیر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتی حکومت مشري تاسو در کړل سي تاسو به وکی؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کېم، نه د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبيعي په توګه د خپل خاور د پرسول غواړم وړي ژوند دی وړي می کور دی.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقال دی؟ سي
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته مفتول متقید یو، خو دې ته باید وکړي چې آیا په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن، او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک وجه ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي، خو ښه خبر ده. اما که هغوی دا نه غوښتره نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدي او دا د تاسف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا پسې غځېدله او شي درېدله، په دواړو خواو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواو کې د افغانانو کورونه خرابېږي.
آیا ولسمشر غنی باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تانکزی ویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنې هم بی ځای او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قوا وبلل او داس نور شان ویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی ویمه لسیزه راهیسی واقعا تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو، داس افغانستان غواړي چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوي او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر پدې خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وو د دې مرکه مفصله بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر د هغو افغان سرتیرو په وشل کېدو خواشینی شولې چې وړ مشپي الوتکه د میدان وردګ ولایت په بي سود ولسوالي کې په راکټ ووښتل شو. لبلي خوانن په کابل کې د هغو تلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون په دې پیشه کې وشل شي. اجمل ان را سره په استودیو کې دی د موضوع نور تفصیل ترې اورو.
څارون سپدې میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د نسکور شوي سرخی الوتکې د څلورو وژل شوو افغان افسرانو چې د هوایي ځواک افسران وو په درنوي نن په کابل کې یو لړ نظامی مراسم همدارنګه د دعا او فاتحه مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت لوړپوړو دولتي چارواکو او همدارنګه د افغانستان د ملي اردو لوړپوړو افسرانو ګډون کړی و. د افغانستان د هوایي ځواک یو مې ولس دولت سرخیال وتکه وړ مشپه د میدان وردګو د بیسودو د اولې حصې ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال په راکټ وښتل شو او نه تنا د ملي اردو منسوبین پکې وشل شول. په دې اړه د دفاع وزارت یو اعلامیه ویلي و چې په دې الوتکه کې څلور تنه د الوتکې عمله د پیلوټ په شمول او همدارنګه 15 تنه نور د ملي اردو سرتیری په دې کې وشل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن په پیښه کې د څلور وشل شو هوایي افسرانو د جنازي مراسمو کې یو ځل بیا شمنه وکړه چې د دې پیښې د قربانیانو غچ په واخلي.
ان شاء الله انتقام عزیز
ان شاء الله غچ باخستل کیږي. هغه کالی پوروی یا نور غیر مسول وسلوال طالبان وی یا نور جنایتکاران موږ د هر هغه کس په وړاندې ولاړ یو چې د نظام دننه او بهر د دغه جنایتکارانو ملاتړ دي.
ځینې جنایتکارا حمایت میکنه مو د مقابلش استاد استیم.
تر دې مخکې خپل جمهور رئیس محمد شفغنی هم د پنځشنبه په ورځ ژمنه کړې و چې هغه کسان به د قانون منګولو تراکاږي چې د دې الوتکې د نسکورولو په پیښه کې لاس ولري. د څرخی الوتکه په بیسودو ولسوالۍ کې داسې مهال نسکوره شو چې په سیمه کې د یو ځایي قومندان علیپور او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د قومندان علیپور یو ویان محمد حسین توانا پرون ازادي راډیو ته ویل خی الوتکه د دوی په ډزو نسکوره شي. خغلی توانا دا هم ویل چې د الوتکې د نسکورولو مسولیت په غاړه نشي اخیستی، خو دا مانی چې الوتکه هغه مهال په سیمه کې ولویده چې د دواړو طرفونو ترمنځ یعنی د علیپور د وسلوالو او افغان په سیمه کې د میشتو افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. خغلی توانا دا هم ویل چې د باور لري چې الوتکه په راکټ وښتل شوې ده. توانا ویل چې په جګړه کې البته د پرونی جګړې په اړه ویل چې د علیپور د وسلوالو املک تر لږه 15 کسان وشل شوي دي. بلخوا دی امریکا د دفاع وزیر لوید آستین هم په یو بیان کې د دې الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې د څو افغان سرتیرو په وشل کېدو خواشینی ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې د آستین له خولې ویلي دي چې زموږ افغان همکاران د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په ډیره زړورتیا جګړه کوي او دا غمجنه پیښه د هغو قربانیو یادونه کوي چې امریکایي سرتیری او افغان ځواکونه په شریکه د یو سولیز افغانستان لپاره ورکی. په میدان وردګو بیسود ولسوالۍ کې دغه میشت کومندان د علیپور په نوم تر دې مخکې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره پنخته اوخته. څو موده مخکې هم هلته د امنیتي ځواکونو سره نښتي وشوي چې وروسته بیا د دواړو لورو د منځګړیتوب لپاره له کابله یو هیئت ورغی. علیپور ځان په سیمه کې د سیمه ییزو پاڅونوالو کومندان بولي. د تر دې مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور د حکومت لخوا نیول شوی و چې وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو.
ډیره مننه اجمل اندو چې په میدان وردګ ولسوالۍ په بیسود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د څو تنو پیلوټانو او د ملي اردو د سرتیرو د وشل کېدو په دې پیښه د امریکا د دفاع وزیر د خواشینۍ په باب معلومات ورکړل.
آزادي رادیو
د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمن سختي خبري شوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړي او د هانګ کانګ او تایوان مسلې یاد کړي دي چې بحث په توت شو. خو د چین بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي چې د چین په کورنیو چارو کې دی مداخله نه کوي. تفصیل احمد شي براوروي.
روسل دی چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزورې شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې اړیکې خړپړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبه په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پوری کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي، د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخبوزیتیدونکو استبداد په وړاندې یو لاس ده. چین د کمونیست ګوند د جګپوړي ډیپلوماټ یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له لوري دې سرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپل خاوره کې د امریکا له مداخلې سره مخالف دی. وانګی خبرداري ورکړ چې د داسې مداخلې په اړه خپل سخت مخالفت سرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورن کړه چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی ده او په نور نړۍ کې د خپلې دیموکراسي لپاره مختګونو لاس واخلي.
او سم د سپورت په لوري، د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې نن په دوهمه شل ورسیالۍ کې مخامخ شوې. دا لوبه هم افغانستان وګټله. احمد شبر دا مسابقه تعقیب کړې ده. شبر صاحب، افغانستان دواړه شل ورسیالۍ وګټلې او په حقیقت کې د شل ورسیالۍ لړۍ وګټله، یعنی درېمه مسابقه که وه هم نه ګټي نو دا لړۍ ګټلې ده. د نننۍ مسابقې په اړه زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایاس چې څنګه وستاسو ګمان؟
مننه سروند صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا لړۍ افغانستان ګټلې ده، همداسې ده. یو لوبه پاتې ده، هغه هم سبا ده. خو یو لوی توپیر دا و چې نن لوبه افغانانو په 15 منډو په تفاوت وګټله او تر دې مخکې تیره لوبه د 8 منډو په توپیر ګټلې وه. په شلو وره لوبه کې دا خورا ډیر ستر توپیر دی. او دلته زه یو یادونه وکم چې په نړۍ کې د 104 هیوادونو ملي ټیمونه په مختلفو مرحلو کې لوبې کوي. البته نور هیوادونه هم ټیمونه لري، خو دا منل شوي ټیمونه دي. په دومره ډیرو هیوادو کې مجیب الرحمن په بالنګ کې د شلو ورونو د ټولو هیوادونو په ترس کې دریم مقام لري او هغه هم له زیمبابوې سره په دې لوبو کې نه لوبېده، خو بیا هم افغانانو په دومره توپیر دا لړۍ وګټله.
بله، ما هم دې شي ته اشاره کوله، نه مجیب الرحمن و په دې مسابقه کې او نه هم ګلبدین نایب. د دوی دواړو په ځای چې کوم لوبغاړی لوبېدلې ول، د هغوی لوبه څنګه وه ستاسو په نظر؟
د مجیب الرحمن ځای سخت دی چې ډک شي، ځکه چې هغه ډېر منلی بالر دی. البته د ګلبدین په ځای باندې دلته جنت لوبېده. ګلبدین هم میډیم فاسټ بالر دی، جنت هم میډیم فاسټ بالر دی او دواړه بیټنګ کوي. او که چېرته د بیټنګ پرتلې ته راشو، نن سبا تر ګلبدین جنت بهتره لوبه کوي.
جنت په دوړو برخو کې شولو بيدو ما په نظر او فکر کوم چې ټټولو شلوبه په نننې مسابقه کې محمد نبی وکړه، لکه چې دی لوبي غوړه لوبغړې مو پیژندل شو.
او محمد نبی او جنت دوړ آل راونډران وو او په دې ټیم کې پکار وو چې آل راونډر ولري دوه آل راونډر عادتا په شول ورلو کې ټیمونه لوبوي او دوه سپین بالران لوبوي دوه تیز بالران لوبوي او نور بیټسمینان وي د افغانستان ټیم هم همدغه رقم ټیم وو دازل او محمد نبی هم په دوړو برخو کې بهتره لوبه وکړه او جنت هم محمد نبی دوه وکټې واخیستې جنت یو وکټ واخیست او په بیټنګ کې جنت تر 500 ډېرې منډې وکړې او محمد نبی هم تر 30
بلې او داسې همدارس راشد خان نن کڅم منډې ډېرې ورکړې لیکن درې لوبغاړي وسوسول فکر کوم پر حل سبا بل مسابقه ده او زموږ د خبري مجله دلته پای ته رسیږي دا بل خبري مجله ساتوا فروغ وړاندې